سلامونه د سهار اته بجې شپې ز سفیولاستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پهل په خبرونو کو. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه کابل ته ننوتل او جمهوري نظام چې د 2001 کال په وروستیو کې د طالبانو د رژیم له پرځېدو وروسته رامنځته شوی و ړنګ شو. د طالبانو حکومت که څه هم د سیمې او نړۍ له ځینو هیوادونو سره راشه درشه لري، خو د نړۍ هیڅ یو هیواد په دې دوو کلونو کې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان ناسم اقتصادي شرایط لا پسې کړکېچن شول او د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د لوږو او اړمنو خلکو شمېر څه باندې 9 میلیونه کسانو ته ورسېد. طالبانو همداراز نجونې له ښوونځیو او پوهنتونو منع کړي او هم یې په نادولتي مؤسسو او ملګرو ملتو کې د ښځو پر کار بندیزونه ولګول. خبریال وحید الرحمن افغان مل تیر ماښام په کندهار کې طالبانو خوشی کړ، خو د دوو نورو خبریالانو عطاءالله عمر او شمس الله عمری برخلیک څرګند نه دی. دوی د یکشنبې پرس په کندهار کې نیول شوي وو. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون وویل چې په تیرو دوو کلونو کې 168 افغان خبریالان نیول شوي دي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته پر رسنیو او خبریالانو فشارونه زیات شوي او په زلونو خبریالان نیول شوي دي. د بی پولی خبریالانو د کمیټې پر اساس د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته تر نیمایي ډېرو رسنیو فعالیت درولی دی. د ایران د انرژي وزیر محمد جوان بخت وایي طالبانو د دوی پلاوي ته اجازه نه ده ورکړې چې کجکی بند وویني. د پرون یو ورځ وروسته له دې چې طالبانو او په افغانستان کې د ایران سفیر دهراوت ته د ایران د تخنیکي پلاوي سفر تایید کړ. په عین حال کې وویل چې د ایران تخنیکي ټیم پرېښودل شو چې په لومړي وار د اروزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د هلمند سیند د اوبو میشلو ځای وویني. جوان بخت همداراز وویل په تیرو کلونو کې دهراوت ته چې د هلمند سیند سرچینه هم ګڼل کېږي د ایراني پلاوي د سفر امکان نه و. د ایران د انرژي وزیر زیاته کړه چې د خپل هیواد د باندنیو چارو وزارت په همکارۍ ورته بالاخره لار هواره شوه چې خپل تخنیکي پلاوی افغانستان ته واستوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي په تېر یو کال کې له طالبانو څخه 1000 شکایتونه شوي دي. د دغه وزارت ویاندوی پرون ملت ته د خپلو اجراتو د حساب ورکولو په ترڅ کې وویل له دغو 1000 شکایتونو څخه تر اوسه پورې د 8000 شکایتونو په اړه څېړنې شوي دي. د شکایتونو د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات څرګند نه کړل. د طالبانو د حکومت بېلابېل وزارتونه له یوې مدیر رئیسې د خپلو کلنیو اقداماتو او اجراتو په اړه توضیحات ورکوي. MTN مخابراتي شرکت وایي چې د روان کال تر پایه په افغانستان کې خپله شبکه پلوري. فاینانشل میل ورځپاڼې پرون راپور وکړ چې MTN ګروپ ویلي په کابل کې د طالبانو حکومت ورسره موافقه کړې چې په افغانستان کې خپله شبکه وپلوري. دا شبکه هیله لري چې د روان 2023 کال تر پایه په افغانستان کې خپل کاروبار پای ته ورسوي. MTN چې د منځني ختیځ په هیوادو کې فعالیت کوي تر دې وړاندې په یمن او سوریه کې هم خپلې شبکې پلورلې وي او اوس یوازې په ایران کې لا هم فعالیت دوام ورکوي. MTN تا د 2000 کال په جون کې د افغانستان د شبکې د پلورلو لپاره د 15 میلیونو ډالرو وړاندیز شوی و. افغان تکواندو کارا زکیه خدادادی د اروپا اتله شوه. په فرانسه کې میشته د افغان لوبغاړي د پارا تکواندو یا معلولو تکواندو کارانو په نړیوالو لوبو کې د اوکراین او ترکیې لوبغاړي ماتې کړې او د سرو زرو مډالې وګټه. زکیه خدادادی په 30 کیلو وزن کې اتلولي ته رسېدلې. د اروپا د معلولینو په اتلولیزو سیالیو کې 1500 لوبغاړو د 55 هیوادونو په استادیوتوب په 100 ورزشي رشتو کې برخه اخیستې. دا لوبې د اګست 3 د هالند په روتردام کې پیل شوې او تر شلم تاریخ به دوام کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اقتصادي سلاکار د خپل هیواد پر مرکزي بانک له دې کبله انتقاد وکړ چې د روبل ارزښت پر لپسې د ډالر په وړاندې لویږي. پرون سل روسي روبل په یو امریکایي ډالر تبادله شول. د پوتین د اقتصادي سلاکار ماکسین اورشکین په وینا په تېر یو کال کې د روبل ارزښت 10% ټیټ شوی او د دې علت د مرکزي بانک پولي پالیسي ده. له نن څخه دوه کاله پخوا د 2018 کال د اګست په 15مه طالب ځواکونه کابل ته ننوتل او جمهوري نظام چې د 2001 کال په وروستیو کې د طالبانو د رژیم له پرځېدو وروسته رامنځته شوی و ړنګ شو. په تېرو دوو کلونو کې د اکثرو افغانانو په تېره بیا د ښځو ژوند خورا بدل شوی دی. د کابل د سقوط د دوهمې کالیزې په درشل کې څلورو افغانانو فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې دې پیښې یعنې د طالبانو بیا واکمنېدو د دوی ژوند څرنګه اغیزمن کړی دی. په دې راپور کې له یوې سوداګرې مېرمنې، یو کروندګر، یو پخواني طالب جنګیالي او د طب له یوې محصلې سره چې زده کړې پرېښي او دوو نورو ښځو سره خبرې شوې دي. تفصیل اسمت ساروان اورو.
دوه کاله پخوا چې طالبانو واک بیا ترلاسه کړ، آرزو عثماني د ویرې او خپګان احساس درلود. ټاکل شوی و چې طالبان په خپل تعبیر او تفسیر شریعت تطبیق کړي او په دې موده کې نجونې او ښځې له زده کړو او کار محروم کړي. دیش کلنی آرزو عثماني چې دوه کاله پخوا د پامپر یا ډایپر جوړولو شرکت پیل کړی و، وایي لس روسي له خپلې خونې ونه وته. فکر یې کاوه چې د دې او ټولو افغانانو لپاره هر څه پای ته رسیدل دي. دا سیاتوی خو کله چې لکور ووته ویل دل چې خلک ژوند ته دوام ورکوي دا هم هیلمن شو او لزان سره ویل چې باید په افغانستان کې پاتې شي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ارزو عثماني مجبور شو چې خپل کاروبار ودروي. لدی سره اتیا شزو کار کاوه خو دوی میاشتې وروسته بیرته خپل شرکت فعال کړل. د دې شرکت یو لګوته په شمیر ځایونو څخه و چې شزو پکې کار کولای شوی. په تیرو دوو کلونو کې شزی له اکثرو دولتي او غیر دولتي دندو ایستل شوي دي. طالبانو تیره میاشت سنگارتونونه چې ګڼو بې سرپرسته ښځو له دې لارې نفقه برابروله بند کړل. هسته وردک تیر دوه کاله د افغان نجونو لپاره له لاسه وتلي ارزښتناکې شیبې بولي او وایي
دوی د وخت په ارزښت نه پوهیږم چې دوی پوهیږي او کنه. دا دوه کاله چې تیر شوي دي دا دوی بیرته موږ ته راګرځولی شي او کنه. په دا دوه کالو کې به تان او زنه هرې جلقې همداسې پرمختګ کړی و. د خوښۍ پانځي ته به کامیابه شوې وه او پانتون کې به وحتی یو سمسر به یې ویلی و.
خو ارزو عثماني وایي چې سوکه سوکه یې ځان له شرایطو سره برابر کړ. کار ته یې دوام ورکړ او اوس ښه احساس لري چې کار ته یې دوام ورکړی دی. دا اوس 15 کارکونکي لري. راحت الله عزیزی کاروانګر دی او له دې کبله چې جګړه پای ته رسیدلې خوشاله دی. دی چې 15 کلن دی په پروان ولایت کې یو کوچنی کاروان لري. عزیزی وای د 2021 ل اگست راوروسته ډیر بدلون راغلی. اوس حالات آرام دي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د کالنی راپور پر اساس یوازې له 2009 څخه تر 2010 پورې په وسلوالو نشټو کې نږدې 8000 ملکی افغانان وشل شوي او تر 20000 ډیر نور ژوبل شوي دي. عزیزی چې دوه اولادونه لري سره لري چې د امنیت له درکه خوشاله دی اندېشتې ختم شوي نه دي. دی وایي خلک اوس د دوی محصول چندانی نه اخلي. د پخوا یو منصر بانجن په 200 افغانۍ پلورل خو اوس یې به 80 افغانۍ ده. د هیله لري چې اولادونه په هنتون ولولي خو وایي چې اوس یې عاید دومره دی چې وی خوري او بنمري. دو بشکلن لال محمد ته چې پخوا طالب جنگیالی و د طالبانو وخت رسیده شزیری و. د 4 کال پخوا چې له طالبانو سره ملګری شو تل کور لري په جبهو کې و. د اوس په کندهار کې پولیس دی. د میاشتې نږدې 2000 افغانۍ معاش لري چې دا د کورنۍ لپاره کافی پیسې دي. دی په دې خوشاله دی چې په منظم ډول میاشت په میاشت معاش ورسیږي او د موټر او لاړې روپۍ سو خوبونه ویني. لال محمد وای چې ارمان یې درې چې زده کړې وکړي او د اسلامي امارات په حکومت کې خدمت وکړي. هماسه باور د ټپ وانسي محصله و خو د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له پوهنتونونو څخه جنې منه شوې. د چې په خو خپل راتلونکي په ډاکټرۍ کې لیده اوس په دې فکر کې ده چې بهر ته لاړ شي. دی وویل د پوهنتونونو بندیدان نه یوازې د دې لپاره بلکې د ټولو ټولګیوالو لپاره غمیزه و. دا سیاتوی کای ونجلې زده کړې کړې وی ټوله کورنۍ به زده کړې وکړي. کای و کورنۍ زده کړې وکړي ټوله ټولنه زده کړې کوي. که دوی زده کړې ونه کړي یو نسل کاملاً بې سواد پاتې کیږي. د شزو د حقونو فعال ماریا اکرمی باور لري چې باید له طالبانو سره خبري وشي.
طالب منایست یو حقیقت تل
طالب د افغاني ټولنې یو تاریخ حقیقت دی. باید ورسره خبري وشي. باید قناعت ورکړل شي چې په دې دیکتاتوري او په دې طریقې چې دوی خپل کړی ده بریالي کیدی او حکومت پرمخ نشي وړلای. ممکن
نو یو حکومت پیش وبران.
هماسه باور وایي چې د پخوانی حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ چې نړیوالو پر رسمیت نه پیژندلې لوی توپیر شته. اغلی باور وایي په خوډيري ازادي به خصوص دوی حتی د خوان لپاره هم جمعه ته نشیتللې. حاضر د ماده شزو او جنو لپاره ډیری کارونه منځي.
د زمریه اسد په څلروشتمه پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي. په دې اړه د ازادي رادیو د ځنګړو راپورونو مرکو او بحثونو اوریدل مهروي.
د ملګرو ملتونو متخصصانو د طالبانو د واک تر رسیدو د دوو کلو د پوره کېدو په مناسبت په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه پرون یوه اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي او د نجونو ټول ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې دا تصور ناسم و چې طالبان بدل شوي دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو متخصصان وایي طالبانو د خپل واک په چیرو دو کلونو کې د بشري حقونو سرغړونو د ښځو خلاف محدودیتونو او شدید تبعیض ته دوام ورکړی دی. دوی په یوه اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې د طالبانو له لوري تر واک وړاندې ژمنو او واقعیت ترمنځ ډیر توپیر شته او هغه تصویر ناسم ثابتوي چې ګمان کې د طالبان اصلاح شوي او بدل شوي دي. دا اعلامیه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت، د بشري حقوقو د دفاع ځانګړي راپور ورکوونکي ماری لاولر او د اقلیتونو په چارو کې ځانګړي راپور ورکوونکي فرینان دی وارنس لاسلیک کړی دی. دوی ویلي دوه کاله پخوا طالبان واک ته ورسېدل، له هغه وخته تر اوسه پورې داسې پالیسۍ اجرا کړي چې په سیستماتیک ډول د زده کړو او کار حق، د بیان او غونډو ازادي له خلکو اخیستل شوې دي. دوی په خپل اعلامیه کې ټینګار کړی چې دا سکراو ثابت شوی راپورونه شته چې د اعدامونو، جبري بې درکیو، په خپل سر نیونو، شکنجو او ناوړه چلندونو په اړه یې اندیښنې زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو متخصصانو یادونه کړې چې د طالبانو له دې څرګندونو سره سره چې وایي د نجونو د زده کړو مخنیوی به موقتی وي، عملا وضعیت شي چې په چټک او په پراخه پیمانه ښځې منزوي کیږي او ځورونې او ربړونې دوام لري. د دغو متخصصانو په وینا طالبانو د تیر کال پرتله د ښځو او نجونو خلاف تبعیضي اقدامات زیات کړي او تر دې حده رسولي چې د جنسیتي ربړونې د بشریت خلاف جنایت ګڼل کېدای شي. دوی په خپل اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو خلاف خپل چلند بدل کړي، ښځو ته اجازه ورکړي چې په اقتصادي فعالیتونو او حقوقو ضروري خدماتي برخو کې برخه واخلي چې له ښځو او نجونو سره تړاو لري. د ملګرو ملتونو متخصصانو همداراز ښځو ته د تګ راتګ او سیاسي ازادۍ د ورکولو ترڅنګ د نجونو او ښځو پر مخ د ټولو ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانستلو غوښتنه کړې ده. د 2020 په اگست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ډیرو فکر کاوه چې طالبان بدل شوي او نور حق طالبان نه دي چې له 1997 تر 2020 پورې حکومت کاوه. په قطر او نورو نړیوالو غونډو کې طالب چارواکو ژمنې کولې چې د وخت رسیدو په بڼه کې به ښځو ته د کار او زده کړو پوره حق ورکوي او بشري حقونو ته به درناوی کوي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبانو حکومت په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 200 لوی او واړه قانونه په قرارداد ورکړي. په دې قانونو او طبي سرچینو کې د نفټو، مرمر، ډبرې، گاچ، دبرو، سکرو، فلورایت، نفرایت، مالګې، سرب او جستو قانونونه شامل دي. د طالبان حکومت خپل عواید او لوی سرچینې د افغانستان قانونه غني خو کارپوهانی په کیندنې او شفافیت، حقوقي او اقتصادي آباد او پراخي نیوکې لري. معلومه نه ده چې طالبان د قانونو استخراج او قرارداد د کوم قانون پر بنسټ کوي. تر خو عواید ورکړل شو قرارداد او هیڅ جزئیات رسنیو او خلکو سره شریک کړي نه دي. جزئیات د امید زیرمل په دغه مفصل رپورت کې
د طالبانو حکومت چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی د خپل عوایدو د لوړاوي په خاطر تر ټولو لوی تکیه د افغانستان په قانونو کړي. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی وروستي دوه کلونو کې 200 قانون په قرارداد ورکړي چې له دې یو سل اته واځي تیر کال قرارداد شوی. د طالبانو د حکومت د قانون وزارت وایي همایون افغان د جولای په 23 ملت ته د حساب ورکونې پونم غونډه کې رسنیو ته وویل
کابل، غزنی، بغلان، ننګرهار، پروان، کونړ، بادغیس، خوست، لوګر، میدان وردګ، فاریاب، قندهار، پکتیا، هرات، روزګان او هلمند ولایتونو کې په تیر کال کې په ټولنیز ډول یو څو اته کوچني قانونا چې مرمر، رخام، گاج، تراورتین، فلورایت، مالګا، سوربوجاست، کلسیت، نفرایت او کرومایت پکې شامل دي. د آزاد داوطلبۍ لپاره داخلي پانګوالو ته د افغانستان اسلامي امارت د اصول مطابق ورنکل شوی.
تر خوای د طالبانو حکومت یو شمېر لوی قانون هم په قرارداد ورکړي چې پکې د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ د اوسپنیکان څلور بلاکونه، د غور ولایت د تلاک ولسوالۍ د سروپوکان، د کندهار ولایت د سیمنټو پروژه او په شمال کې د سرې پل د نفتی سرچینو استخراج د یادونه دي. د دې ترڅنګ د میساینا کان چې د جمهوریت نظام پر مهال چینایي شرکت سره شوه طالب چارواکي وایي چې شرکت لوګ د ځنډ وروسته خپل کارونه یو ځل بیا پیل کړي دي. خو د قانونو استخراج په اوسنی مهال کې د افغانستان په ګټه دی او زیان. په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت نظام پر مهال افغان حکومتونو یوازې یو سل شپږ ویشت واړه قانونه په قرارداد ورکړي وو، خو ښکاري چې د طالبانو حکومت بیا د افغانستان د قانونو استخراج د خپلو پروګرامونو په لومړیتوب کې راوستی. د طالبانو حکومت لخوا د ورکړل شویو قانونو هیڅ قرارداد رسنیز شوی نه دی او نه هم د هیڅ قرارداد جزئیات له خلکو سره شریک شوی دی. په داسې حال کې چې د جمهوریت نظام پر مهال د ټولو قانونو قراردادونه له ټولو جزئیاتو سره د وزارت پر ویب پاڼه خپرېدل، اوس اساسي پوښتنه ده داسې مال چې د طالبانو حکومت له بندیزونو سره مخ دی او نړیواله راکړه ورکړه ورسره بند ده، تر خو یې د دوی اوسنی رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، په داسې شرایطو کې د قانونو کیندنه د افغانستان په ګټه ده او که زیان؟ د جمهوریت نظام پر مهال د قانون او پیټرولیم وزارت د پلان او پالیسی معین ولی الله زدران ازادي رادیو ته وویل په اوسنیو شرایطو کې له حقوقي او اقتصادي اړخه د قانون کیندنه د افغانانو په زیان ده.
د یو حقوقي او پالیسی یا برنامهوي چارچوب نشتون د دې سبب کیدای شي چې د اقتصادي حتی فرهنګي او نور هغه تړلي اړخونه چې دي د غل پلوه هیواد ته په جدي توګه زیان ورسوي. دا زیانونه به د اوس لپاره کیدای شي چې د لیدو وړ یا د ملایزې وړ نه وي او ملت او خلک یا مسؤولین په دې خوشحاله وي چې مونږ دا د عواید رامنځته کوو او خپله بودیجه د همدې عوایدو له لارې تمویلوو، اما پنځه کاله لس کاله یا پنځلس کاله وروسته لکه بیا به مونږ څه کوو.
خو د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا د روان میلادي کال د جولای په څلېرویشتمه د قانون لیکندنې دفاع وکړه او ویل د ملي پروژو د تمویل یوازینی او ښه سرچینه ده. د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت ادعا کوي چې واړه قانون یې ټول داخلي پانګوالو ته په قرارداد ورکړي، خو تیر کال د دې وزارت چارواکو ویلي وو چې د قیمتي ډبرو او د ډبرو سکرو په ګډون ډېری طبیعي ذخایر پاکستان ته وړل کیږي. تر اوسه د افغانستان د قانون د استخراج لپاره د چین، ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هغو هیوادونو ډېره لیوالتیا ښودلی چې طالبانو سره خورا نږدې اړیکې لري. عواید او رونوالی د طالبانو حکومت تیرو دوو کلونو کې د قانون او طبیعي ذخایرو له لارې د ترلاسه شویو عوایدو له خپرولو ډډه کوي، هغسې چې د دې پروسې د شفافیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتوي. د جولای په څلېرویشتمه ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور نه یوازې دا چې د عوایدو په اړه پوښتنه ځواب نه کړه، بلکې دا یې هم وویل چې نه غواړي دښمنانې د عوایدو په اړه معلومات ترلاسه کړي.
دښمنای افغانستان بسیار متوجه نقاط اقتصادي افغانستان مشو.
د افغانستان دښمنان تر ډیره زموږ اقتصادي ټکو ته متوجه کیږي. یو عربي مقوله ده چې درې شایان خپل دښمنه پټ ساته، یو دا چې چیرې زی دویم کله زی او بل خپل مال او تلا
ول مذهب رائے خود را.
خو په یو زر سلور سو لومړي کال کې د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت چارواکو ازادي رادیو ته ویلي وو چې هغه کال کې عواید ولس نیم میلیارډ افغانۍ وو. په ښکارا طالبانو په پاکستان د ډبرو سکرو له پلور زیاتې پیسې په لاس راوړي، خو د عوایدو په ډېرېدو کې د ځینې قیمتي ډبرو استخراج هم د پام وړ دی. د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت وایي همایون افغان د ازادي رادیو دا پوښتنه ځواب نه کړه چې تیر دوه کلونو کې عواید څومره وو او تر څنګ یې پاکستان ته د افغانستان د طبیعي ذخایرو د صادراتو کره اندازه څومره ده. حقوالې اداري فساد سره د مبارزې د شبکې په خوانی رئیس خان زمان امرخیل د عوایدو نه شریکول او د قراردادونو پټ برخلیک د شفافیت پر وړاندې لوی خنډ بولي.
د فساد لپاره فرصتونه سشری یو داده چې هر څه په پټه تر سره کیږي او هر هغه عمل چې په پټه تر سره شو هغه کې که هغه سوق چې دې ساتون کې دي هغه ډیر سپیشلی هم ولی نووسی خو زمينه او فرصت دی لپاره مساعدیږي چې الته فساد واقع شي او ځنی وخت داسې کیږي دا فسادونه په دومره لوړه کچه باندې وي چې هغه د افغانستان نسلونو ته ډیر تاوان رسوي.
خود طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا د جولای په سلی رښتمه ملت ته د حساب ورکونې په غونډه کې په دې اداره کې د شفافیت داډ ورکړ.
د بیت المال مال د ټول مسلمان مال په دې کې دومره شفافیت پکار ده کدي ټول ملت نه څوک غلا وکي د دې جواب یې نو ډیر ګران ده.
افغانستان د سرو زرو، قیمتي ډبرو، لیتیم او اوسپنې، کوبالت، مسو او یو شمېر نورو طبیعي منرالونو او ذخایرو له درکه غني هیواد شمیرل کیږي چې اټکل کیږي ارزښت یې درې تریلیون ډالر دی. خو په وجه کې دا ایثار هیواد لا هم نه دی توانېدلی چې د یوې شفافې برنامې له لارې د خپلو قانونو د استخراج په وسیله د خپل وږي ملت نس مور کړي.
تاندې څنګه
د
ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
سلام د تانی څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپلې ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي. ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواکه او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي، یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوښه کیږي، او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نه شي کیدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپل کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پایل کې شي رالویږي، همیشه همداسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم را ګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي، ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکي ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې داسې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي، هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یاد هم کور کې حتی اچوم، کور ته فامیل ته دې وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي، په ځان یې تیري او دوی هغه غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لورز لدې ته کوي چې او تختوي یا هم نور لو لو ستونزې ورته جوړې کی.
دا سه هم پښوی کله چې انجلې په کور کې خپل ستونزې وایلې، دا کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزې حل کړي خپل انجلې ملامت کړي. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلن نه کوي.
کله چې زوراونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنی دې خپل فامیل ته کوي دې به وډاری کې چې بمګونو شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنان زماده کورنۍ ته دا خبر ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولات، یعنی دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي، یعنی دې باید ونې کې سره مخه پامغه انجن دې دې نیو کوي چې تاب کې، یعنی دا خبره وا څنګه دا شو دې اول باید ما تحقیقاتو کې بس لاغنه دې باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلی بیا د غستون زنه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل تعلیم درسو ته سمته کې ادامه ورکړي.
فرزانه د خپلې ویټول گیوالی کیسه کوي چې لستونز سره مخ وا خو خپل کورنۍ ته د ویلو جرأت نشوي کولای. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزې ورته حل کړه خپل یې راتوایي.
ما دې ته ویل چې ته کنه شې کولای نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم. نو د دې شماره ما غوښته د مورته مرتزنګ او ورته ویل چې اول تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل په لور یعنی نو کوونه کې یعنی دې ته وای چې دا مشکلات او یاد تاک ملامتي و ما ګم دا نشې کولای چې دا خپل هغه بجورتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وای. نو ما تاسو دا مشکل ویل چې دا لورم دغه څه مشکل لري نو تاسو دا کوخکړ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لږ دقیق مخکې تاسو دا تعقیب کړئ. نو هغه شخص چې تاسو پیژنده یعنی تاسو لور به مکتب ته ځئ مګم تاسو هغه نفرونه سي چې تاسو مشکل دي سرسده بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړه د خپل هغه هلک کورنۍ سره وغږید چې دا کار نه ده او تاسو مخونه سي جلاونه سي چې دا کار بیا ونکي.
عبدالحق سلام زوی وای کچری او ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته وای لا نور لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له د سره خواخوږي ولري او بیا د هغه لارې مشرانو ته ورسوي.
کدا خبره د کورنۍ یو ور پټکړل بیا ته دا کار وکړ کورنۍ بیا هم تر باندې خبريږي او کته مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو بیا سره شریکه ده خو داسې نه ده ګوره هر خبره حتمانی وه د حل لار لري که مثلا پلار دې ډېر توند وي کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي که هغه ډېر توند وي کېدای شي له مور سره یې وکړي له خور سره کېدای شي یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډېر پرې ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي هغو ته سړی مراجعه وکړي داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي او بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلې وي خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
استاد ضیاءالحق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپله ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو ګمانونو او دغه غلط برداشتونو په اساس باندې ویچې شوي دي. که نه یعنې دوی یو چاته نه شي ویلی یو پیښه ته نه شوې ده مشکل منځ ته راغلی دی یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي لاره ورته وښيي بیا مشکل ورسره منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه ده ورکړی خبرې چا نه دی اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونه د رسېدو نه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه ته چا ونه رسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرړونه کوي او دغه محیط ترکوي او پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي د دوی شخصیت ښه نه دی مثلا دوی د کوره تښتي دوی ورته دروغ وایي دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوې ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هیڅوک ځانته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأته د غوږ نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي د صحیح اړخ مشکل سره مخ کېږي د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي آرامي به نه لري واقعا مطالعه کې به ضعیف وي څوک چې خبرې کوي د هغې په اخذ کې به مشکل ولري ذهني وروسته پاتې والی به ولري د ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دي راځي او وروسته کې هغه غوټې عقدې چې په ذهنونو کې په زړونو کې په رواني حالاتو کې پیدا کېږي دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې چې لکه مونږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زمونږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد ضیاءالحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کیدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کیږي دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځ ته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریکې کړي. که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا یا ګویا دې کې مشکل دی یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینهوو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي یا ته نشې حلولی یا کمزوری یا ضعیف یې دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنه له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلطو ټولنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پاره رکېدل، یا مثلا په نشي مواد وخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نه شي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، له منځه لاړ شي. مانا دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې مونږ ته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنا دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یو ناروغي هغه وخت د بیا کېدلای شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کیږي چې راهکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وای، خدا ده چې له چا سره یې شریک کړی او مشوره ترې وغواړی. یوه ستونزه چې تاسې یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ. وزیر خان هغه درویش کلن ځوان دی چې خپله هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې، او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولی شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
نوم ده سارا، د پلار نوم ده سلیم. دلته موږ زده کړه کوو، موږ خپلې زده کړه کې مصروف یو. اوس خو لږه اواره ښه شوې ده. ژمی کې به موږ دغه ته راتلو. موږ به خپل یخ دومره نه ده، خو موږ خپل زده کړې لپاره راتلو.
زما نوم وکیل خان ده. زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درس ته راغلی یم، او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې موږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي.
د زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډېری ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به یې ضایع کوو، په لار کوڅو کې به ګرځېدل، نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه، او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، زده کړو څخه بې برخې پاتې ول، او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ سي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال سي. نو دوی به ما کتل، دلته ما فکر وکړو راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل، چا سره کېناسته، چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو د ویم سی اوس هم په د افغانستان په لوري پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو ویل دا چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده، یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابره وره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نو سیزه کور په کور لاړم، والدین سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومان د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې، او دا تر ټولو لومړی اقدام و. سیمه په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده، کور په کور ما پیغام ورساو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله، او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه والا سي، ما کمپاین وکړ، او بالاخره مې والدین مې تشویق کړل چې خپل ماشومان د ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کیږي؟
د فعالیتونو یادونه کومال یو کال څخه زیاته موده وشوله، نو سومیا سي دغه کمپاینونه ونیو، او بیا بالاخره مونږه د درس میتود شروع کړ، او ماشومان ته مې د زده کړو زمينه برابره کړه، او دوی په زده کړو باندې بوخ شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومان تعداد سده لسګونه وو، یعنی 500 نه واخه تر 100 پور یو نیم سلو پور یو همدې سرو پورو زیاتې ده. والدین مې دې ته تشویقول، په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول، د درس په جریان کې سي درس موږ ماشومان ته سٹارټ کړی وو، نو په دې وخت کې هم کمپاین نه کول، نو ماشومان مې دې ته تشویقول، والدین مې دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راوستوي او په وړیا ډول مې دوی ته موږ زده کړه ورکو او لیکو لوستور زده کوو. په دې کې د ماشومان تعداد سده اوس ورس پور زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات کافی او ډیر په مینه راځي. د ماشومان لپاره سیمه د زده کړو زمينه برابره کړې ده، د لومړی ځل د دوی ښوونځي کې ګډون کوي، درس ته راځي، او د لومړی ځل د دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیکو لوست او زده کړه بکی، یعنی په ټوله کې د لومړی وار د دوی راځي، او دوی ډیر په علاقه او شوق من راځي، او حتی والدین هم زیات علاقه او خود له هتا ماشومان په واورو کې را لګل کانزورونو کې تاسو ولیدل دي چې ماشومان به هتا په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دې یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیات ده، نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیات ده چې بیا هم راځي کینی، کله دیو دیوال سوري تکینی، کله دیبل دیوال سوري تکینی، نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتیږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی، دا مزامین ورته تدریس کوو، او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سي. دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي، دری کلونو پورې به دوی لیک او لوست زده کړي، به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له دری کلونو زوی ته زه د ښوونځي مزامین شروع کوم چې هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي، ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې سکلا یو کس یو شاګرد مکتب کې شامل یې هغه لومړی ټولګي کې کینوي، نو لومړی ټولګي کې ما دا تجربه سره چې کله چې د لومړی ټولګي ته ځي هغه له درس سره بلد نه وي، لوست سره بلد نه وي، لیک او لوست په ټوله کې نه ایزه، نو هغه هم دسې روان هغه لیک او لوست څوک پوه نه سي، نو هغه بیا هغه درس مې بخي پوهیږي، نو یعنی په املا څوک نه سي، هغه اوسه درس هم تشریحي په غنه پوهیږي، به تر دولسم ټولګي پورې د بیا سواد وي، لیک او لوست نه ایزه، املا نه ایزه، کله چې دولسم نه فارغ سي، نو ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګټ وټاکه چې دوی باندې به املا هم زده کوم، انګلیسي به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې دی استاد سره بلدیت دا ټول سکل زده کړل. بیا سه د لومړی ټولګي د زید دی به د استاد په درس باندې مستقیما پویږي او هغه ایډیا سه کومه دغه مفهوم سه دغه درس اخلي او بیا سه کله درسونه دی پاریږي بیا حتمان دا کار نتیجه ورکي.
که راته وای چې امکانات به ورته کومه کوي، مثال کتابونه، کتاب چې دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه خوانځای دی کوم چاځای در کړای دی، نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کی
تر اوسه پورې همنګ د سي امکانات نه لرو، نو هغه کرته اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي مال والدین ته ویری دي سي تاسو به د کرته اساس اخلي کتابچه ورته اخلي قلم ورته اخلي او موږ درس پوړیا ډول ورکو. زای سکوم دا هغه د سم شخص زم نه لرو ورته، نو د سي پازا د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې
غم چې کله باران وی کله واوره وی کله هوا ګرم وی لمر وی په دغه سي ځای کې درس ویل کې دی فکر کوي.
زه فکر کوم چې د زده کړې لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده، په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. مهمه درسې شاګردان ماشومان یو څه زده کړي داسې زمينه ورته برابر سي د غوډي رخه خبر ده، خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم داسې ځای ورته جوړ کو، نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د آزاد فضا کې درس ورکو او دوی راضي.
ته خپل هم محصول او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی ده، نو خپل درسونه هم وایم او پوهنتون خوم د څو ساعتونو لپاره یا مثلا دوه ساعتونو یا درې ساعتونو لپاره بعد له زه سی پوهنتون ته راځم، دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړی ده، بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منې دوی ته هم زده کړه ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولی شي چې هغوی هم په خپلو سیمو کې چې له ښوونځي محرومې دي له زده کړو محرومې دي دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسؤلیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هیواد لپاره کار وکړي او د مسؤلیت هم ده، نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې د خپل فکر پر اساس باندې د خپل هیواد لپاره د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده او دا یې مسؤلیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګېزه ورکوو چې زمون کارونو نه او موږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته چې تاسو هم کولای شئ چې په خپلو پرتو سیمو لري پرتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ترنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د درسي ساعت خبرونه ته خره غلاست. نن سه شنبه ده او د اوم ماتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس واردی. د یادونې وړ بولم چې د نننۍ خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوی او د ازادۍ رادیو خبريږي. په پیل کې د اوم ټولګي د بیولوژي درس پیلو. په تیر درس کې موږ د حجرې جوړښت ولوست او ښوونکي دا راته تشریح کړه چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. نن به ښوونکی راته د حجرې ویش تشریح کړي.
د حجرې د ویش په برخه کې به دا وورو چې حجره څه وخت او په څه ډول سره ویشل کیږي. دا چې د حجرې له ویش وروسته ویشل شوي حجرې څه ډول یو حالت خپلوي، دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی به یې په درس کې موږ ته بیان کړي.
موضوع د حجرې مستقیم ویش. مستقیم ویش، دغه ویش اکثرا په ځینو ژوندي موجوداتو کې لکه باکتریاو کې لیدل کیږي. لومړی باکتریا اوږدیږي، له هغې وروسته د حجرې په منځ کې دننه خوا ته ژوروالی منځته راځي چې په نتیجه کې حجره په دوو برخو ویشل کیږي. دوهم د حجرې غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش پر دوه ډوله دی، یو میتوسیسیس او بل میوسیس. الف میتوسیسیس، د حجرې په غیر مستقیم ویش کې میتوسیس د غیر مستقیم ویش په نوم هم یادیږي. په دې ډول حجروي ویش کې لومړی هسته او بیا سایتوپلازم تقسیمیږي چې په نتیجه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې منځته راځي. نوی تولید شوی حجرې یا لورنۍ حجرې په هماغه اندازه کروموزومونه لري چې په مورنۍ حجرو کې موجود دي. په دې عملیه کې هسته له ویش د مخه یو لړ پیچلي بیلابیل پړاوونه وهي چې عبارت تي له صرف نمونه په همدغه برخه کې یادوو. اول پروفیز، دوهم میتاپیز، دریم اناپیز، څلورم تیلوپیز. باید وویل شي چې حجره د حجروي ویش له پیل څخه پخوا د چمتووالي پړاو وهي چې د انټرپیز په نامه یادیږي. په دې پړاو کې حجره د خپلې ودې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي او ویش ته چمتو کیږي. د میوسیس په برخه کې تر ډیره پورې لکه چې مخکې د میتوسیس په عملیه کې ولوستل، د کروموزومونو د هستې یوه مهمه برخه ده چې د ویش پر مهال له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته انتقالیږي، خو یو د بل ویش هم موجود دی چې په هغې کې د کروموزومونو شمیر په نو حجرو کې نیمایی کیږي. دغه حجروي ویش د میوسیس په نامه سره یادیږي. د میوسیس کلمه د تنقیز یا کموالی معنا ده. میوسیس د کروموزوم د کموالی یو عملیه ده. د حجروي ویش جنسي حجرو کې منځته راځي. په دې عملیه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راځي. نوي جوړې شوې حجرې د مورنۍ حجرې نیمایي شمیر کروموزومونه لري. د میوسیس عملیه په دوو پړاوونو کې بشپړیږي، لومړی او دویم میوسیس چې یو په بل پسې صورت نیسي.
هو کې درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې ښوونکي وویل چې حجره د حجروي ویش له پړاو څخه مخکې یو بل پړاو بشپړوي چې دې پړاو ته د چمتووالي پړاو ویل کیږي او دې مرحلې ته په لاتیني کې انترفیس وایي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د خبرونې په دوام د اتم ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درس کې موږ ګټوري باکتریاوې ولوستي. ښوونکي راته ویل چې په نباتي چاپیریال کې ځینې باکتریاوې مثبتې ثابتېږي او د چاپیریال له ساتنې سره مرسته کوي. نن په بیولوژي کې نباتي برخې ته ورځو او د نباتاتو عالم لولو. له ښوونکي به واورو چې د نباتاتو عالم له شنو موجوداتو جوړ دی، خو دا چې څو حجروي دي او له نورو عالمونو سره یې څنګه توپیر وکړو، په دې اړه بشپړ درس له ښوونکي اورو.
د نباتاتو عالم یا کینګډم پلانټس. د نباتاتو عالم د څو حجروي موجوداتو څخه جوړ شوی دی چې معمولا شنه دي. نباتات حجروي دیوال لري چې سلولوز څخه جوړ شوی دی. نباتات له یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولای. نباتات د لمر د انرژي په موجودیت کې د زیایي ترکیب د عملیې په واسطه د خوړو توکي کندونه جوړوي. د نبات په واسطه د خوړو جوړول نه یوازې خپل د نبات لپاره، بلکې د نورو ژوندۍ موجودات لپاره چې له نباتاتو څخه تغذیه کوي هم اهمیت لري. یعنی کله چې نبات تغذیه وکړي،
واده وکي له همدغه نباتاتو څخه کنزومر یا لمړی استعمالون کې چاغه حیوانات استفاده کوي او حیوانات څخه د حیوانات لغوش څخه انسانان استفاده کوي چې دلته موږ د ایکوسیستم هغه موضوع ته ولاړلو چې وای د ژوندۍ موجوداتو او غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی دی. په لاندې تصویر کې تاسې د نباتاتو ډولونه وینئ. که چیرې په یو محیط کې معتدله آب و هوا، رطوبات او باران ووسي، نو په هماغه سیمه کې به قوي نباتات وده وکړي، چې ښه مثال یې د افریقا د لویې وچې کانګو سیمه ده.
درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې د نباتاتو عالم د درس په برخه کې ښوونکي موږ ته وویل چې ژوندي موجودات په منظم ډول د تغذیه لپاره له یو بله استفاده کوي، او د نباتاتو عالم په دې برخه کې تر ډیره پر اوبو او د لمر پر وړانګو متکی دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته وګیاست. د 9 ټولګي د بیولوژي درسي ساعت د انسان د بدن جوړښت په باب د درس په دوام مو تیر درس کې د انسان هاضمي سیستم ولوست. نن به په همدې برخه کې د انسان پر تنفسي سیستم تمرکز وکړو. تنفسي سیستم د انسان د بدن له مهمو سیستمونو څخه دی چې له پزې او خلې پیلېږي او سږو کې ختمیږي. د تنفس عملیات داسې ده چې انسان له آزادې فضا څخه اکسیجن اخلي او په بدل کې د انسان له بدن څخه کاربون دای اکساید او نور فاضله مواد خارجیږي. ښوونکی د درس په دوام راته تشریح کوي چې د تنفس لپاره بهترینه فضا کومه ده او د تنفس کولو لپاره ښه حالت کوم دی.
د تنفس سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې به تنفس سیستم پر جوړښت او دندو خبرې وکړو، د هغه مهمې برخې به ووایو. په پای کې به تنفس عملیه او د غازاتو لیږل وپیژنو. دا معلومداره خبره ده که چیرې یو انسان د څو دقیقو لپاره تنفس ونه کړي ژوند د لاسه ورکوي. تاسو ګورئ که یو څوک یا یو انسان د څو ورځو لپاره اوبه ونه څښي، د ژوندۍ پته کېدلی شي. که چیرې تر یوې هفتې لا ډیر خوراک ونه کړي، د ژوندۍ پته کېدلی شي. مګر په ضرب د څو دقیقو کې که چیرې دی تنفس ونه کړي، د مري ژوند د لاسه ورکوي. اوس نو دغه هوا چې موږ یې تنفس کوو، دا د کومې خوا کېږي؟ د کومې خوا موږ دا هوا اخلو؟ زموږ په شاوخوا کې، زموږ په چاپېریال کې هوا سته. د بدن د ضرورت مواد اکسیجن دی، هر هغه څه چې بدن ضرورت ورته لري هغه شتون لري. د دغه شاوخوا هوا څخه موږ خپل تنفس کوو، خپل د ضرورت وړ مواد را اخلو. دغه په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کم فاضله مواد او کاربون ډای اکساید جوړیږي، هغه موږ بیرته د بدن څخه خارجوو. د تنفس سیستم جوړښت او دندې. تنفسي سیستم چې شته وایي د هوایی لارو او د سږو مجموعه ده. یا هوایی لارې او سږي فقط خپل د تنفسي سیستم څخه عبارت دي. هوا چې د هغه د پوز د لارې بدن ته ننوځي، سی خبره ده د خولې د لارې هم موږ تنفس کولای سو. مګر د تنفسي سیستم تر ټولو عمومي عضوه د تنفس ده چې د هغه پزه ده. کله چې د پوز د لارې هوا تنفس ول د ستوني او حنجرې څخه تیریږي، بیا دغه هوا چې موږ تنفس کړی د قصبتوریه یا د ترخیا او د برانشونو د لارې د دې دوه په کومک باندې سږو ته داخلیږي. په سږو کې خپله دننه الویولا یا هوایي کڅوڼې شتون لري چې اصلي د غازات تبدله هلته صورت نیسي. د پوزې تشه یا خالیګا. په پزه کې یو ډول لزجي مایع یا سرشناکه مایع شتون لري. د هغه تر څنګ نری ورشتان یا سیلیاوې شتون لري. کله چې موږ تنفس وکړو، هغه هوا چې موږ کشوو بدن ته د دغه دوو شیانو څخه یو واري تیریږي. د لزجي مایع او نری ورشتان په واسطه باندې یو واري هغه پاکیږي، تصفیه کیږي، توده کیږي او نمجنه کیږي. د هغه تر څنګ د هغه بر علاوه د دغه هوا څخه خاورې ایسته کیږي، دوړې ایسته کیږي، میکروبونه، ګرز و غبار، هر څه چې دي مضر مواد هغه ځینې ایسته کیږي او زموږ بدن ته یو سالمه هوا راکوي. کومی یا ستونی موږ پر دې باندې په هضمي سیستم کې ژغېدلی یو. د تنفس په وخت کې د ستوني څخه یوازې هوا تیریږي، بل موږ په هضمي سیستم کې ویلي و چې د خوراک په وخت کې هم دلته حلقي ژبوي موجوده وه او اپیګلوټیس موجود و چې هغه نه پرېښوله غذایي ټوټې یا هم پزې ته ولاړ سي او یا هم و سږو ته داخل سي. پر دې باندې ډېرې خبرې نه کوو، راځو و هنجرې ته. هنجره د ستوني یا د کومې څخه وروسته قرار لري. په هنجره کې خپل دوه دانې پردې یا د غاښ تناوونه یا سعودي تناوونه شتون لري. دغه تناوونه چې دي زموږ سره کومک کوي تر څو موږ اواز تولید کړو، تر څو موږ صوت یا غاښ د خولې څخه راوباسو. دغه غاښ څه ډول د خولې څخه راوځي، څه ډول جوړیږي؟ دغه سعودي پردې چې شتون لري دلته ډیره پیژه. کله چې پر پیدو باندې شروع وکړله، د دې پردو سره ځینې عضلې مشتې دي. دغه عضلې انقباض او انبساط کوي، بالاخره دلته غږ تولیدیږي. د دې تنابونو جوړښت دوی په نارینه او په ښځینه کې فرق کوي. هغه دی چې د نارینه او د ښځینه آوازونه هم توپیر لري. قسمه توریه یا شخیات رازو دا یو غزروفي یا کړپندوکي ته ورته تش پایپ دی چې د دې څخه یوازې هوا تیریږي. د هنجرې څخه وروسته موقعیت لري. اوږدوالی یې په بالغو اشخاصو کې 1.5 سانتي متره او قطر یې 2.5 سانتي متره دی. دا هم لکه څنګه چې موږ وویل په پازه کې سیلیاوې شتون درلودی، دلته هم سیلیاوې شتون لري. دغه سیلیاوې نه پرېږدي چې سږي ته ګرز، غبار، میکروبونه او نور مضر مواد داخل سي. د قصبه توریه لوړه برخه د هنجرې سره تړلې ده. په کښته برخه کې شخیا په راسته او چپا برانشونو باندې ویشل کیږي. راسته برانش چې دی هغه راسته سږي ته داخلیږي، چپا برانش چې دی هغه چپا سږي ته داخلیږي. دغه شخیا د موږ ویل چې کله د سږي ته داخلیږي په راسته برانش باندې بدلیږي او په چپا برانش باندې بدلیږي. سږي څه ته وایي؟ د هوا څخه ډک اسپنجي ډوله ارتجاعي بالونونه دي. څه معنی ده؟ اسپنجي ډوله دا معنی چې شکل یې دغه رقم دی. ارتجاعي دا معنی چې دی د پراخېدو او د کوچني کېدو قابلیت لري. بالونونه یو مثال دی، د بغیانو سره مثال ورکړی دی چې بغیان هم دغه رقم پراخه کیږي، بیرته کوچني کیږي. د سینې په راسته طرف کې او په چپه طرف کې په دواړو خواو کې در حجابي حاجز پورته موقعیت لري. په دې ځای کې اول چې موږ هلته برانشونه ویلي و، هغه یواری په برانشیولو باندې بدلیږي. د برانشونه او د برانشیولو تر مابین فرق شته. برانشونه دوه دانې و، برانشیولونه په پیخر دي. د هغه څخه وروسته برانشیولونه په نور برخو هم بدلیږي، مګر په پای کې په هوایي کڅوړه باندې بدلیږي. اوس نو هوایي کڅوړه چی شي دي؟ ما وخت هم ویل اصلي د تبادلې مرکز چې دی هغه دغه هوایي کڅوړه دي. غازا چې دی هغه اصلي دلته تبادله کیږي. هر سږی چې دی په میلیونونو الویولا یا هوایي کڅوړه لري. د دې عمومي سطح ډیره ده، ځکه چې دی خپل هم ډیر دي. دلته کپیلریز یا شوریا او روکیا وشته ډول رګونه شتون لري. د دغه وشته ډول رګونو په واسطه باندې اخستل شوی اکسیجن چې دی هغه د الویولای څخه دغه وشته ډول رګونو ته جذبیږي او هغه وشته ډول رګونه د بدن بیکاره مواد، کاربن ډای اکساید، اضافي مواد چې هغه راوړي دغه هوایي کڅوړتي ورکی تر څو دی خارج کړي د بدن څخه. دلته تاسو وګورئ، برانکس ما درته وویل. برانکس چې دی هغه بیا په برانشونو باندې بدلیږي، برانشونه په برانشیولونو باندې بدلیږي، بالاخره تر نورو ډیرو برخو تیریږي او په پای کې پر الویولای باندې ویشل کیږي. هلته نو بیا کپیلریز یا ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک موجود دي چې د تبادلې اصلي مرکز دغه دی. د تنفس عملیه اسانه د سا اخستل، د سا ایستل یا سږو ته د هوا داخلېدل، د سږو څخه د هوا وتل د تنفس عملیه په نامه یادیږي، چې انسپایریشن او اکسپایریشن که چیرې په انګلیسي کې ورته وایي هم سی دي. یو ځوان انسان چې دی هغه په یوه دقیقه کې د 2 څخه تر 40 وارې پورې سا اخلي، دا نارمل دی. دا به کېدلی سي غیر نورمال سي چې هغه په موږ پورې اړه لري تر څو اوس درته ووایم. په غیر نورمال وختو کې یا هم ډیریږي یا هم تر 2 ډیر کمیږي. د غازاتو لیژل اکسیجن په وینه کې تر ډیره حد پورې هیموګلوبین په واسطه لیژل کیږي. هیموګلوبین خپل د وینې په سرو کرویاتو کې موجود دی او بل کاربن ډای اکساید دی. تر ډیره حد پورې کاربن ډای اکساید د وینې د پلازما په واسطه باندې اول وار زړه ته راوصل کیږي، چې د زړه څخه وروسته دغه وینه یو وار سږو ته انتقالیږي تر څو کاربن ډای اکساید اترا په منظور باندې د بدن څخه وایستل شي.
مننه چې درسي ساعت تغواګیست. خون کی راتو ویل چی سگی په تنفسی سیستم کې تر ټولو مهم او اساسی رول لري او په سګو کې د بدن د تنفسی سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه تر سره کوي او هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید بدلوي. په دې هیله چې تشریح شوی درس تر سره د کتاب د تمرینونو د پښتنو په حل کې مرسته وکړي، د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د اووم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو چې په دې برخه کې حیواني او نباتي نسجونه شامل دي. په اتم ټولګي کې د حیواناتو عالم لولو او دا به واورو چې په دې عالم کې په رسمي توګه څو ډوله او کوم حیوانات شامل دي. د نهم ټولګي د جغرافیې په برخه کې به ښوونکی راته د وینې د سیستم دوران لومړۍ برخه وړاندې کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.